سلامونه لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاستویم پیل په خبرونو کوو.
په ناروی کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د سپتمبر په 12 خپل فعالیت دروي. دغه سفارت دوشنبه ناوخته په یو اعلامیه کې دا خبره کړې ده. تر دې یو ورځ مخکې په بریتانیا کې هم د افغانستان سفارت اعلان وکړ چې د سپتمبر په 18 خپل فعالیت دروي. تازه د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پریکړه ورسته لدی وکړه چې طالبانو دغه سفارت کارکونکي به اعتبار وبلل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سفارت له بندېدو سره سره دوی له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډیرو محتاجو خلکو ته بشري مرستې برابروي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی او په کابل کې سفیر کاظمی قومی وایي له افغانستان او پاکستان سره د سرحدي دیوال د جوړولو چارې مخکې لا پیل شوي دي. قومی پرون له ایرنا خبري اژانس سره په مرکه کې وویل د ایران د ملي امنیت عالي شورا د دې اقدام غوښتنه کړې ده. د یادونه وکړه چې ایران د سرحد د امنیت په برخه کې د افغانستان د طالبانو له سرپرست حکومت سره همکاري ته دوام ورکوي. د افغانستان لپاره د ایران استازی زیاته کړه دواړه لوري له تروریزم سره د مبارزې د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي او د متقابلو ګټو په مسلو کې همکاري کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی او د اروپایي اتحادیې د 50 میلیونو یورو مرستې هرکلی وکړ. دغه پروګرام پرون په یو بیان کې چې پر خپله ویب پاڼه خپور کړی ویلي دا پیسې به دوی ته دا امکان برابر کړي چې له یو شمېر خورا زیانګالو کورنیو سره د خوراکي موادو یا نغدو پیسو مرسته وکړي. همداراز به د اروپایي اتحادیې په مالي مرسته او امیندوارو ښځو او میندو او تر 50 کلو کشر ماشومانو ته خوراکي مواد مهیا کړي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له یونیسکو څخه وغوښتل چې د غور ولایت جام منار له نړېدو وژغوري. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال وزیر عتیق الله عزیزي د غور ولایت په شهرک ولسوالۍ کې د جام منار د لیدو په مهال وویل وروستیو سیلونو دا منار سخت زیانمن کړی او که نور سیلونه راشي یا کومه بله طبیعي پیښه وشي ښایي یو مخ ونړیږي. عزیزي دا هم وویل چې د جام منار ساتنه د یونسکو مسؤلیت دی او د ملګرو ملتونو له دې علمي کلتوري او تعلیمي ادارې غواړي د دې څلي د نړېدو مخه ونیسي. د غور د جام څلی په 2022 کال کې د یونسکو لخوا د نړۍ د فرهنګي میراثونو په فهرست کې ثبت شو. دا منار 50 متره لوړ دی او د هند په ډیلي کې له قطب منار څخه وروسته په نړۍ کې د خښتو دوام لوړ څلی دی. د جام څلی د سلطان غیاث الدین غوري د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی. د جرمني پولیس وایي د دغه هیواد په لویدیځ کې پر یو ایراني نارینه د 300 نورو ایرانیانو ډله ییز جنسي تیری احتمالا په سیاسي انګیزه شوی دی. د جرمني د هاګن پولیسو پرون وویل دې تړاو یې 4 تنه مشکوک کسان نیولي او 2 تنه لا هم تر تعقیب لاندې دي. له بلې خوا شپیګل خبرونې راپور ورکړ چې نیول شوي کسان د ایران د اسلامي جمهوریت پلویان دي. پولیسو په دې اړه په زغرده څه نه دي ویلي خو یادونه یې کړې ده چې 4 تنه نیول شوي او له دې کبله چې ممکن دا جرم په سیاسي انګیزه شوی وي دوسیه د جرمني استخباراتي ادارې ته سپارل شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر تورک په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د تعقیب لپاره د یوې هر اړخیزې حل لارې غوښتنه وکړه. هغه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غونډې په پیل کې چې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور پکې وړاندې شو ویل د افغانستان اکثریت خلک له بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي او خپل اساسي حقوقو څخه بې برخې شوي دي. تفصیل د اسمت ساروان پر رپورت کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 50 غونډې په پیل کې ولکل شاک وویل چې د بشري حقوقو د سرغړونو تعقیب به په راتلونکي کې د سرغړونو د دوام مخه ونیسي. د بشري حقوقو د سرغړونو تعقیب او په دې برخه کې د ملي او نړیوالو اقداماتو د پراخولو لپاره د جامع حل غوښتنه وکړه او په دې برخه کې د نړیوالې جنايي محکمې د څارنوالانو لخوا د اوسنیو تحقیقاتو پر اهمیت ټینګار وکړو او په ټولو هیوادونو یې شخ وکړ چې په دې پروسه کې همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو لوی کمشنر د بشري حقوقو د وضعیت په اړه نوی راپور ته په اشاره وویل چې د افغانستان د خلکو بشري حقوقونه له لسیزو راهیسې د مختلفو اړخونو او کلتور قرباني شوي دي. د په نننۍ نړۍ کې پر ښځو د طالبانو بندیزونه بې ساري ظالمانه او سیستماتیک جنسیتي ظلمونه وبلل چې د پرمختګ په ورو کولو د هیواد راتلونکي له خطر سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وویل دا اقدامات افغانستان لا منزوي او لا ډیرو کړاوونو سره مخامخ کوي.
The de facto authorities cannot continue on this.
اوسنی واکمنان روان وضعیت دوام نشي ورکولای. دوی باید د بشری حقوقو نړیوال قانون ته د درناوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. دا د حکومت ژمنې دي او د خبرو اترو وړ نه دي او له هغو ابهامونو سره تړاو نه لري چې کوم لوري په ځمکه او خلکو باندې تسلط
لري.
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر زیاته کړه چې هغه باید افغانستان له اوسنۍ واکمنو چارواکو سره خپل اړیکو ته دوام ورکړي چې خپل اوسنۍ پالیسی بدل کړي. د وویل چې افغانستان د پرمختګ لپاره لوی ظرفیت لري او کولی شي د ټولو لپاره سوکالی، امنیت او عدالت ترلاسه کړي. په افغانستان کې د بشری حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت وویل چې د طالبانو رژیم د جون له میاشتې وروسته د بشری حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقوقو سرغړونه زیاته کړې ده. بینت چې طالبانو یې افغانستان ته پرتګ بندیز لګولی وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف وروستی قانون نه یوازې جنسیتي تبعیض ته سیستماتیک بڼه ورکوي بلکې ټول خلک اغیزمنوي.
دا قانون مذهبي او قومي اقلیتونه اغیزمنوي او که زه د رسنیو مثال وړاندې کړم نو په رسنیو کې د انسانانو د تصویر خپرول هم
د طالبانو حکومت د اګست په 20مه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون اعلان کړ چې په ښځو باندې نور محدودیتونه وضع کوي او په عین حال کې ډېر خبرګونونه پارولې دي. په دې قانون کې د ښځو د مخونو او ټول بدن پوښل لازمي دي او د ښځو ژغ عورت بلل شوی دی. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو، دینی عالمانو او د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو دا له عمومي ژوند څخه د ښځو د ایستلو لپاره د طالبانو یو بل محدودوونکی ګام بللی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
په ناروې کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د سپتمبر په 12مه خپل فعالیت دروي. دغه سفارت د شنبه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي د ناروې هیواد د طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې په اروپا، کاناډا او استرالیا کې د سفارتونو او قونسلګریو خدمات به اعتبار غنلی یو حقوقي لانجه بللی او ویلي چې د اجرا وړ ده. په دې ترتیب د یاد سفارت په خبره اړه دی چې سفارت وتړي او ودانۍ د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. په اوسلو کې د سفارت ودانۍ د افغانستان ملکیت ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې پریکړه وکړه چې په اکثر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د قونسلګریو او سفارتونو لخوا صادر شوی اسناد اعتبار او بولی. د دې پریکړې عمده علتونه د طالبانو د ادعا په اساس د طالبانو له حکومت سره نه همغږي، د تعامل نشتوالی او فساد بلل شوی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې یوازې په څو محدودو استازولیو لکه چک جمهوریت، بلغاریا، هالند، اسپانیا او مونشن کې خدمات په عادي ډول روان دي او له بهرنیو چارو وزارت سره په همغږي چارې مخته وړي. تر ناروې یو ورځ مخکې بریتانیا کې هم افغان سفارت اعلان وکړ چې د رواني سپتمبر په 20مه خپل فعالیتونه دروي. په لندن کې افغان سفیر زلمی رسول خپل ایکس پانه ویلی وو د بریتانیا د حکومت په غوښتنه دا کار کوي. اخو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د شنبه نا وخت ازادي رادیو ته ویل په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پریکړه ورسله دی وکړه چې طالبانو د دغه سفارت کارکونکو به اعتبار و بلل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر ازادي رادیو ته په پیغام کې زیاته کړ چې د افغانستان د سفارت لبندولو سره سره دوی خپل شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډیرو محتاجو خلکو ته بشري مرستې برابروي. بریتانیا په لندن کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو نوی ورځی مهلت ورکړی چې سفارت بند کړي او پخپله یا د پناه غوښتنه وکړي او یا له هیواد ووزي. له جرمني هم دراپورونو په اساس جرمن چارواکو د طالبانو هغه پریکړه منلې چې په برلین او بون کې د افغانستان د قونسلګریو خدمات به اعتبار وګرځول شي. په دې ترتیب اندېښنې موجود دي چې هلته د افغانستان د سفارت فعالیتونه بند شي او یوازې په مونشن کې چې طالبانو مخکې هم تایید کړي قونسلي چارې ترسره شي. څه باندې دوه کاله مخکې د 2022 کال په مارچ کې امریکایي چارواکو په واشنگتن ډي سي کې هم د افغانستان د سفارت تړلو پریکړه وکړه. امریکا کې مشت افغانان د قونسلي چارو لپاره تر دې دمه کاناډا ته تلل. په بریتانیا او اروپایي هیوادونو کې مشت لزګونه زره افغانان اندېښمن دي چې د قونسلي چارو په بندیدو یا کمزوري کېدو سره به دوی د اسنادو د ترلاسه کولو یا تمدید په وخت لګڼو ستونزو سره مخ شي.
نیمه نړۍ
خسر بمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه من په څلور سال ویخت ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی یو شمیر افغان میرمنی وایزنی کورنۍ چې کله زوی یا هم ورور ته واده وکړي هغه ښځه بیا خپل اخیستل شوی جنس ګڼي
مودی پر نه دیدم او رسی بیا در خور نه دیدم دیش از خانم مرا نمیمه
کولی شي چې لواده وروسته په خپل ژوند کې هر ډول بدلون وګمني
تغیرات راځي بعد لواده خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دي هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا یاد وستل شي دا کار نشي کېدلی ولې بدبختانه باید ووایم زمونږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید مونږ بعد لواده دا کورنۍ هیره کړو
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو کړی قدر منه دوستانو یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د دوی د ژوند کولو واک او اختیار په خواهم د کورنۍ نارینه و ورنه اخیستی و خو له کومې ورځې چې طالبانو د دوی په اساسي او بشري حقونو چې زده کړې کار کول د ضرورت پر وخت له کور څخه بیرون تلل او داسې نور دی بندیز لګولی دی د ښځو ستونزې په کور کې د نهم څو برابره زیاتې شوې دي چې یوه ستونزه یې له واده وروسته د پلار او خپلوانو کور ته د نه پرېښودلو یادولی شو
مودی پر نه دیدم او رسی بیا در خور نه دیدم دیش از خانم مرا نمیم
د پلار مړی مې ونه لید د ورور او خور ودونه مې ونه لیدل د خپلوانو کور ته یې نه پرېښودلم له واده مې لس کاله تیریږي خو تر اوسه زه دا واک نه لرم چې تر بازاره لاړه شم خوښې مې د نویو کالیو اغوستلو ته نه پرېښودم ویل ته د کور د کار لپاره یې نه ده چې نوي کالي واغوندې او له کوره ووځئ
د افغانستان په کلیو او بانډو کې بیا ځینې هغه ښځې چې په بدو کې ودیږي یا هم کورنۍ له پخوا څخه دښمني لري له نوې خېښۍ څخه وروسته د ناوې ژوند دومره ورتریخوي چې هغه نور له ژوند کولو څخه بېزاره وي د کابل ولایت اوسیدونکې مریم په دې اکله وایي
ای سرچشمه میگیره از یگان خصومت های فامیلی و خانوادگی که در وقت ازدواج
کورنۍ تاوتریخوالی د دې لامل کېږي چې له واده وروسته ښځه د پلار کور ته نه پرېږدي کله خو داسې وي چې دوه کورنۍ پخوانۍ دښمني لري بیا همدا کورنۍ خېښي سره کوي په پایله کې ټول ظلم او زور په ښځې وي ځینې افغانان ځان ته مسلمانان وایي خو هغه کارونه کوي چې زموږ دین هغه منع کړي دي مثلا زموږ د پیغمبرانو مېرمنې د پلار کور او د نورو خپلوانو کورونو ته تللې د سوداګرۍ لپاره له کوره وتلې هغوی په کور کې بندیانې نه وې دا خبرې خو ډېرې دود دي چې موږ مسلمان یو غیرت لرو ته باید پوه شي چې اسلام ته څه ویلي چې اسلامیت او مسلمانیت چیرې دی
و تو چی اشاره کرده باید خودت بفهمی که اسلامیت مسلمانیت در کجا هست
خونکی مسعوده وایی چه دی خپل داسې کورنۍ لیدلی چې کله انګور راواده کړي یوازې میړه نه د کورنۍ ټول غړي د دې په ژوند کې داسې مداخله کوي چې غل انساني چوکاټ څخه بیرون وي
ټول اختیار د خسرګنۍ وي که وایي چې لاړ شي یا د ځې کوي خوښه یې نه وي نو اجازه نه ورکوي بدبختانه دا د موږ یو غیر منل شوی دی عرف دی چې دی نو خلکو ترمنځ دا حق دوی نه لري فقط اجازه د خاوند ده فکر کوم د اسلام د نظر نه هم چې خاوند وغواړي چېرته اجازه ورکړي خوتلی شي که نه نو بیا هم چېرته چې خاوند رضایت وي بیا کورنۍ باید پکې مداخله ونه کړي موږ برعکس د یو خاوند په ځای ټول د خسرګنۍ کورنۍ ورته خاوند شي که خوښ دی که خسر دی که کشر لیوار دی که مشر دی که هر بل نارینه دی په فامیل کې نو دوی کل اختیاردار دی په شخص کېږي بدبختانه دا خبرې خوشته پکې
څومره نجلۍ تر فشار لاندې څومره ځورېږي چې دې سره داسې یو چلند کېږي لکه دا چې یو اخیستل سوی جنس وي
طبعا د دوی په یو حساب خرید فروش کېږي نو هغه د دوی خبره همدا ده چې اخیستل سوی جنس خو دی ځکه دې مقابل کې هغه ناروا ولوار چور کړی دی نو طبعا هغه ولوار ورکول دا زمينه برابروي چې دوی د فکر کې شته یو متا د یو جنس ته پارقم شي دی وغړی هغه رقم به دوی عمل وکړي
کله چې یو انجلې د یو کور کې لویږي د تخپل څه کول پکار دی
په اول قدم کې چې ته مثلا هغه تحصیل لري او پوي وي خپل حقوق نه خبره وي شاید د مسائل په وړاندې لکه خپل د حق د خاطر څه ګامونه واخلي خو که چې ته مثلا دوی ناپوهي نالسته وي او خپل حقوق نه خبر نو بس د ګاډۍ اثر ته وایي هغه سې دی فامیل تخلو کوي او هغه سې مخته ځي او دا چې بدبختانه فامیلونه یې نه سپورټ کوي یعنی وایي نجلۍ د پلار د کور نه په سپینو کالیو کې وتله باید بېرته په کفن کې راشي دا په دې معنی چې دوی د فامیلونو نه بدبختانه حمایت په لاس کې نه لري
له داسې نجونو سره د پلار کورنۍ څه کولی شي عامه خبر د ټولو منځ کې همدا ده چې یو ځل واده سوله نو بیا که هغه نجلۍ هلته په هر حالت کې وي دوی وایي چې که موږ څه وایي دا نه مداخله شمېرل کېږي دغلته د پلار کور ته څه کول پکار دي
بیا هم د ناپوهي له امله هر څه د ناپوهي یا د جهالت له امله کېږي که چېرته فامیل هم پوهي وي تحصیل کړی وي د خپل د لور په حقوقو باندې پوه شي مالي استقلالیت ولري نو طبعا چې دوی هم شاید حمایت کړي خو چېرته چې مثلا د څه چې رواج وي او ناپوهي خپره وي نو طبعا فامیل هم د دې جامع خلک دي د دې ټولنې خلک دي نو دوی هم ډېر نه غواړي چې د لور د ژوند په مسایلو کې مداخله وکړي یا ځان دخیل کړي دا یو نن ګڼي چې نجلۍ یو د پلار له بیا نو پلار باید هغې حمایت ونه کړي
اکثرا داسې لیدل شوي او دا نجونو ته د ځورولو وړ خبره ده چې د پلار کور بیا په هر څه خبرې مګر ځان ناګاره نیسي یا د خلکو د خبرو لپاره یا د دې توان نه لري چې دا لور مې که بېرته راسي دلته د کور کې مثلا څه شی بخوري او څه باغوندي دغه مسله آیا د دوی د پلار کور ته د خلکو خبرې ډېرې با ارزښته دي خراب اقتصاد با ارزښته ده که د لور ژوند دی ولې دوی د خلکو خبرو ته اقتصاد ته ډېر ارزښت ورکوي نظر د لور ژوند ته
سنتي ټولنه ده اکثرا لور ملامته هم نه وي همیشه ملامته ده نو دوی په دې خاطر چې د خلکو د خبرو نه چې ګواکې لور یې ملامته ده او لور اشتباه کړې د خبرو دی اورېدل نه په امان کې اوسي یا د نور د ژوند نه تېرېږي نو بدبختانه دا مسایل شته او فامیلونه ته یې رقم عادي ګرځېدلې ده دومره ورته ارزښت نه لري دا مسله که چېرته مثلا په دوی واقعا لور ګران د لور منزلت او مقام او هغه حقوق باندې خبر وي شاید دا مسایل نه پېښ شوي خو له بده مره ښځه هېڅکله نه د پلار د کور کېږي نه د مېړه د کور
که راستو دې ته چې دا ډول خسرګنیو ته څه کول پکار دي کله چې یو نجلۍ راودوي خو دوی هم لور لري سبا د دوی لور هم ودېږي په دې باندې ظلم و زور بله ورځ د دې لور په همداسې وضعیت نسي اخته کېدلی
ولې نه شي اخته کېدلی چون ټولنه ده نو څه چې کوي هماغه بریبي خویندو ژوند په نظر کې ونیسي او مقابل نفر چې خپل ټول فامیل خپل هر څه پرېږدي د دوی کره راځي نو دا سره داسې چلند وکړي لکه د خپلې لور که چېرته هر فامیل دا کار وکړي فکر نه کوم چې په ټولنه کې بیا دا مشکل پېښ شي خو بدبختانه نو نه کېږي چې ناپوهي او نافهمي او جهالت د دې سبب کېږي چې دوی دې مسایلو ته غاړه کېنږدي داسې منفي رواج وپالي او همداسې مخته لاړ شي
په ځینو کورنیو کې چې پېغلې نجونې بیا چې ورېند دار راوادی کی دغلته هم ډیر فرق کیږي مثلا د کور مور خپل لور کینه نور کار نور باندې کوي ارڅه دغه ناوی ته ورسپاري د صبر باندې پایلې لري
تا به نو دلی چې د سبګانی کور ته راشي او بیا د پیغلې نجونې په کور کې هم بیا کارونه کوي او ټول مسولیت دې په غاړه وي فکر کوم چې د خپل یو رقم د بردګۍ احساس دې کړم که چېرته مثلا خوري په فضا کې دې دواړه په کار کې سم وخت لري فدې کې فکر نه کوم دومره مشکل وي کار کې دومره مشکل نشته دا سمیت وي فکر کوم په فزیکی کار باندې څوک نه ستړي کیږي مشکل دا دی چې زموږ ذهنیتونه سم نه دي کړم همداسې یو دید لرو پردی نجلۍ راتګ ته چې باید چې راغلی نو ټول مسؤلیتونه ادا کړي دی چې شي حق نه لري نه دی محفل ته تګ نه دی تفریح نه دی خپل د اختیار
په آخر کې به یو څو خبرې هغو نجونو ته ولرو چې په همداسې وضعیت اخته دي او اوس د موږ او تاسې غږ اوري دوی ته به څه ویل ولرو
دوی ته په اول قدم کې دا ویل غواړم چې لږ څه بیداره شي په لومړي قدر کې خپل حقوقونه لږ ځان خبر کړي لږ څه کېږي امکانات وي په مسلمت امیزه حالت کې دی خپل کورنۍ پوه کړي که چېرته مثلا نه کېدله خو مجبور مقابله وکړي نو
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
هیله کوم
لاروانی
اړخ څخه هم هغه میرمنې چې د میړه په کور کې د ژوند کولو قانوني او شرعي ازادي نه لري ډېرې ځپل کېږي. ارواپوه شمه کټوازې په دې اکله وایي،
ګوري هغه ټاټوبې هغه کورنۍ کې چې مونږ رویو مونږ زده کړې کوو، مونږ پکې لومړنۍ خاپوړې کړې دي، بیا چې کله څوک واده کوي نو دې تیار وباس چې یا بالته نه ځي او نور اخ نه لري چې مثلا هغې کورنۍ ته ارتبا لري لکه پخوا غوندي. نو طبعاً دا په روان بد څه ډېر زیات بد اغېزه لري. حتی ډېری خلک مونږ ګورو چې په دې حالت کې ډیپریشن ته ځي، ژور خفګان ته ځي او دغه حالت نه شي تعامل کولای. اکثرا خلک دا وایي کنه چې دغه واده کول هم یو داسې تعول دی چې د رواني له نظره په انسان باندې ډېر بد تاثیر لري یا ډېر بدې اغېزې لري. ته به خو په همدې خاطر وایي که چیرې دغه مسایل پکې نه وي، لکه مثلا ته به د پلار کور ته نه ځې، ته به د خپلو خپلوانو سره چې مخکې د اړیکې لرلې هغه به نه لرې، مخکې چې د کومه دنده لرل هغه به نه کوې، یعنی مکمل به ستا په ژوند کې تغیر راځي. دا په انسان ډېر بدې تاثیر لري، ځکه انسان یو ډول خپل ژوند یو ډول نه یو ډول یې عیار کړی وي. سمه ده چې ځینې تغیرات راځي بعد له واده، خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دې هغه هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاده وویستل شي. اوس عموما مثلا په 20 کلنۍ کې واده کوو، آیا هغه تیرې خاطرې ټولې له یاده وباسوک؟ چې ده ناممکن کار ده، یعنی دا نه شي کېدلی چې موږ هغه ټول 20 کاله عمر له خپل ژوند نه حذف کړو. دا کار نه شي کېدلی. ولې بدبختانه باید ووایم زموږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید موږ بار له واده دا کورنۍ راکو چې داسې نه کېږي. ډېر سخت کار دی.
فکر کوي ولې د خسر کورنۍ داسې یو چار چلن کوي؟ طبعا معلومه ده چې د خسر کور کې نور افزا خرابېږي، هغه ناوې هلته سمه ګزاره نور نه شي کولی، که وغواړي نه شي کولی. خسرګنۍ ولې داسې یو کار کوي؟
دا ځکه چې د هغوی توقع دا ده چې کله یو جلۍ راودوي په هغې باندې مصرف کوي، نو داسې فکر کوي چې هغه د یو مال په څېر دوی اخیستلی ده او هغه نور د دې مال ده، او په دې حق نه لري چې مثلا هغه خپل فامیل سره خپلې کورنۍ سره له خپل تیر ژوند سره اړیکې ولري. ځکه چې ټوله بدبختي په دې کې ده چې باغې باندې یو څه اندازه ولور اخیستل کېږي. کله چې هغه ورکول کېږي بیا دغه کورنۍ یا د دې خاوند داسې فکر کوي چې ولا دا زما مال ده او دا مال هغه کورنۍ اخیستې ده او باید دغه هر هغه څه چې زه وایم د هغه تحمل کړي. یا هم دا فکر دی، یا زموږ له ټولنې ټولو سړیانو سره دغه د تسلط فکر شته چې مثلا وایي که زه واده کوم نو زما مېرمن نور مکمل په هغې حزاق لرم او مدام، یعنی ښځې ته د انسان په شکل نه ګوري، د یو مال په شکل ګوري.
په آخر کې به خبرې ولرو کورنۍ ته چې خپلو ګورګانو باندې داسې چار چلن کوي او خپله ناویګانې څه وکړي، ناویانې چې ډیپریشن څخه وژغورل شي.
ډېر زیاته مننه. هغه کورنۍ ته خدا توصیه ده چې باید دا کار ونه کړي، ځکه که یو خاوند خپلې میرمنې ته د یو انسان په سترګه وګوري هغه کور به ورته جنت کې او هغه سړی به هم باور وکړي دغه جنت باچا ګرځېږي. خو داسې که د خپلې میرمنې ژوند خرابوي نو طبعا د خپل کورنۍ ماحول به هم ډېر زیات خرابوي. نو دا کار باید ونه کړي، یعنی که چیرې غواړي چې یو سالمه کورنۍ سالمه اولاد ولري نو دا کار ناسم ده او باید ونه شي. خپلې میرمنې ته لکه څنګه چې مخته ژوند کاوه، څنګه چې ازادي درلوده، څنګه چې دنده لرله، همداسې ورته ازادي ورکړي او مواد څه چې ده مغسې ومني. یعنی په دې شیانو باید ډېر زیات فکر وکړي او خپله میرمنې باید مبارزه وکړي، ځان ته د یو مال په شکل فکر ونه کړي. اکثره میرمنو دا منلی دي چې مثلا اوس ما واده کړی ده نو زه باید دا تغیرات ومنم، نور د پلار کور ته لاړ نه شم، نور هغه څه سره مخکې ارتباط درلود باید نه لرم. چې دا ټول غلط دي، باید خپله میرمنې مبارزه وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه خور، تاسو ژوندې سلامته اوسئ.
همچنان بخیر اوسئ.
د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی چې په افغانستان کې له افغان میرمنو سره په اړیکه کې ده او له ژوند څخه خبره ده، وایي اکثره نارینه له ښځو سره په نرمه خبر شرمیږي. دوی فکر کوي څومره چې جدي چلند وکړي نو دوی به غیرتي ښکاره شي، حال دا چې دا د انساني ژوند توقع نه ده.
د ځان لپاره دا ډیر هار بلی شرم بلی چې هغوی د ښځو سره په نرمه ژبه باندې وغږیږي یا د ښځو په وړاندې خپل مسؤلیت خپل هغه وجیبه یې چې ده هغه ته غاړه کیږدي. تل بې پروا پاتې شوي دي، دغسې د مشرانو څخه ورته په میراث پاتې ده تر دا اوسه پورې. زه یې داسې حالاتو سره هم خپل فامیلانو کې او هم خپل قوم کې او هم خپل نور دوستانو کې په منطقه کې ډیر مخسوي چې دقیقا نارینه د ښځو په وړاندې ځان مسؤل نه ګڼي، نه د جوړي او نه جوړي او نه د تعلیم او نه د خواړه، ډیرو ځایو کې ځان بیخي بې تفاوته ګڼي.
اغلی نیازی وایي چې په اکثره کورنیو کې د پیسو ګټونکي نارینه وي، دا چې پیسې دوی ګټي نو غواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي.
چې کله د کار کوي معاش لري، تنخواه لري، یا فرض مثال د مځکې حاصلات اخلي، یا کوم بل کاروبار لري چې د هغه څخه ګټه ورته راځي، یا کوم شخصي کور لري چې هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه ورته راځي، دوکانونه لري هغه یې په کرایه ورکړی ده د هغه کرایه ورته راځي. یعنی مالک د یو درآمد ده، هغه نارینه بیا خپل خپل ځان مشر ګڼي او د ښځو په وړاندې بالخصوص څه چې د دې عوامر د هغه عوامرو څخه باید اطاعت وسي، او څه چې د خوخه یغه شای باید په کور کې پاخسي. په دې کور کې یو خزه غوخه نه خوري، د خزو په استلا باندې خپه باندې نه لګيږي بوې، مګر مجبور ده د خاوند لپاره دغه د فرمایش لپاره د غوخه هغه په خکی که یو خزه زړه فرض مثال غوخه ته سوي دا د دې سړي زړه کچالو ته دا او بیا یې ثبوت زړه سوي دي، خو دغه خوخه ته څوک نه ګوري، فقط دغه سړي چې درآمد لري د دې خوخه ته باید وکتل سي. د دې ټول عوامر اتحاد باید وشي، هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر براس کې ورته وایي چې دا ټکور زمانه خوخیږي یا دغه رنگ زمانه خوخیږي، ماته دا رنگ ولې راوړای. لکه یو یونیفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سنټر داسې ماشومان ته یو رنگ راوړي، ښځو ته یو رنگ راوړي، جوړې کړي ځان ته کوم خوخه ده کوم نه ده خوخه، مازې مو تن پټ کړي ور باندې، هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې همیشه کل اختیار هم دغه سړی ده چې درآمد لري او فیصله کوونکی او تصمیم نیونکی هم همدغه قصده، نور مجبور دي چې اطاعت وکړي بالخصوص خزي.
کله چې لمرمنو سره دا ډول چلند کیږي نو د خپګان لواجی په بیلابلو ناروغیو اخته کیږي. بیا هم مرمن نیازی،
بشری حقونو ته احترام نسته، درناوی نسته، د بشر په سترګه ورته کتل کیږي نه آتا، او چیرې واک او اختیار خو بیخي لرې خبره ده چې ورته ورکوي. هلته ده چې انسان د یو ډول ناروغي سره اخته کیږي چې هغه عموما روحي ناروغي، عصبي ناروغي، چې سراسر عموما دغه ټول امراض، دغه ټول احساس د کمتري، د نورو ښځو په مقابل کې یو ډول د ځان کمی او ځان به ارزښه ګڼل، دا یو بده پایله لري. او بالاخره که یو څوک تږی وي نو اتمن کوشش کوي چې اوبه د هر ځای نه پیدا کړي، ترلاسه کړي، نو ویش کړي، د اوبه د شکلو دپاره بیا نو هلته تنده نه ګوري چې دا اوبه د څا ده، د لښتي ده، یا پاکی دی یا ناپاکی دی، هڅه کوي هغه ته ځان ورسوي چې په هر ډول یې که هغه د حل لارې څخه ترلاسه کیږي د هغه دپاره هڅه کوي. داسې یو جنون پیدا کیږي په انسانانو کې چې دا خپله یو ناروغي ده، دا خپله یو مرض ده چې دقیقا ډیر تداوی سخت او ډیر زمانګیره وي.
دا چې څه باید وشي چې د کور مېرمنې د نارینه ول خوا د اړینو لګښتونو له وجې ونه رټل شي، دا هم اغلی نیازی راته وایي.
حل لاره ډیر ساده ده، ډیر آسان ده. اول احساس د مسؤلیت ده، دوم د خدای نه ویره ده چې زموږ نارینه باید آگاهي ترلاسه کړي، د خدای نه وډار شي. سنت طریقه چې دوی وایي موږ مخته وړو او موږ ورته احترام قایل یو. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم دغه اخیرنی پیغام نارینه ته دغه و چې خپل د ښځو سره ښه وکړي، چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان د اهل سنت یو. نو کله چې موږ پیروان د اهل سنت یو، د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو، ځان آگاه کړو، د ښځو په انساني حقونو ته احترام وکړو، هغه ته احترام قایل سو. زمين کې
د هغوی د ضرورتونو په اساس باندې، د هغوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته اوسیږو. خپل د آمدنی په برابر هیڅ ښځه دا نه غواړي چې د هغه خاوند دې خپل تر لاسته راوړنې زیات دې خپل ښځې ته توجه وکړي. نه، هره ښځه منطق لري، فکر لري، عقل لري، زړه سواندی لري، عاطفه لري، هیڅ وخت داسې غوښتنې نه لري، مګر هغه غوښتنې او هغه ضرورتونو ته خو چې ستا په وسه یې هغه پوره کړه. ورته د هغه خلکو سره د رقابت وکړي چې هغوی خپل د ښځو سره خبر خورد کوي، د هغه چا سره د رقابت نه کوي چې هغه ښځې ته په سپکه سترګه ګوري. هغه کسانو ته دې په ټولنه کې قدر ورکړي چې ښځو ته یې قدر ورکړی، تر څو چې دوی ښه پایلې وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجه سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله راڅخه رضا ده، هم سنت طریقه مې په ځای کړې ده او هم په کور کې مې خوشحالي ده. یعنی د ښځې خوشحالي ټول کورنۍ خوشحالي ده. که یو ښځه په کور کې خوشحاله وي، یو مور په کور کې خوشحاله وي، امی اولادونه خوشحاله وي، امی خاوند خوشحاله وي، امی نور فامیل ټول ورسره خوشحاله وي.
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري.
او خوندو ته مې دا پیغام ده چې خوندو حق د الله پاک نوم دی. حق اخیستل کیږي، حق ورکول کیږي نه. تاسو باید خپل د حق د اخیستلو لپاره په ځان کې هغه وړتیاوي ته وده ورکړئ، تر څو چې خپل د حق په اخیستلو کې تاسو خپل مقاوي اوسیږئ، استقامت ولرئ، مقاومت ولرئ، قوت ولرئ. کمزوري اظهار، تسلیمېدل دا لار نه ده. په داسې حالاتو کې په هیڅ صورت هم تاسو خپل حق نشئ ترلاسه کولای. نو تاسو خپل د حق ترلاسه کولو لپاره اول ځان آگاه کړئ، ځان پوه کړئ چې کله تاسو حق غواړئ تاسو باید کوم منطقي دلیل ولرئ. داسې نه چې تاسو خپل خاوند ته وایئ چې زه خپل حق غواړم، هغه درته وایي چې د څه شي حق غواړئ. کور لري، ډوډۍ لري، کالي لري، وږې نه یې، تږې نه یې، د څه شي حق غواړئ. ته باید هغه حقونه چې دي، تا حق دی، هغه حقونه ته باید وپیژنې چې ته ځینې حقوق غواړې. داسې نه چې لا نور هم خپل په دغه کې گرفتار شي چې هو دا مې څه بد وکړل، نور هم دا خاوند برخورد درسره خراب سي، نور هم رویه یې درسره بد سي، چې څه کم بوتي و په ژوند کې چې ته زما په مقابل کې پورته سولې، یا زه دې د نورو په مخ کې وشرمولم، یا دې کم راویستلم د مشرانو مخ کې، یا مور پلار مخ کې، یا خوندې ورونو مخ کې مې ستا د وجې څخه څه کم راغلم. تر دې چې جوړې کې خراب نه کې، نو که ته غواړې چې جوړې، باید خپل منطق ولرې، پوهه ولرې، دلایل ولرې، چې تر څو د ځان دفاع وکې، خود اکتفا وسېږي. خیر ده که ستا ژوند په ډېرو سختۍ سره تېرې کې هم خود ته دفاع وکنن، چې تر څو ستا سبا ستا د لور ژوند ښیي، ستا د انګور ژوند ښیي. د هغوی دپاره قرباني ورکړه، خو مجبوره یو، نسلونه نسلونه موږ قرباني ورکړي دي، بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسېږو. فقط په دې خاطر باید قرباني ورنه کړو چې موږ همیشه د قربانۍ لپاره پیدا یو، په دې خاطر قرباني ورکړو چې بل نسل ته زمینه مساعده کړو، تر څو چې هغوی خپل حق او حقوق څخه برخمن سي او ښه ژوند ولري. د ښه ژوند کولو حق د هر انسان ده. انسانانو کې ټول ښځې او نارینه ټول راځي، دغه دنیا ده. ژوند موږ په دغه دنیا کې چې راغلي یو، د ښه ژوند کولو لپاره راغلي یو، یوازې د لپاره نه یو راغلي چې د زحمتونو او تکلیفونو او کړاوونو سره مخ شو، د وسایلې لپاره هم راغلي یو چې ځان هم وساکو، ښه ژوند هم ولرو او ښه ژوند انتقال کو خپل اولادونو ته هم.
قدر منه دوستانو، یو شمیر افغان میرمنې وایي چې لدی ټولو تاوتریخوالو او نادودو سره سره دوی نشي کولای عدلي او قضایي مرکزونو ته د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي، ځکه چې د طالبانو د حکومت لخوا نافذ شوي قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړي دي او دې چارې ښځې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
د ازادي ملما
کپر یوټیوب چینل د اټن په ویډیوګانو په سیګر زی، نو د دوو ځوانانو لمستو اټنونو سره به خامخا مخامخ شي چې دواړه وګدې ګارګوټي څنې لري، یو مخکې او دوه مور پسیوي او کله کله وار هم سره بدلوي. چې د اتن په سر کې وي محمد شهزاد خان نومیږي او د تر زوی محمد یار ورپسې وي. دوی د پاکستان د پنجاب ایالت د بهاول نگر ولسوالۍ په هارون آباد سیمه کې زیږیدلې پښتانه دي چې اوس هم هلته اوسیږي. خود اتن د پروګرامونو لپاره ډېر کله کوټې لورلای او د جنوبی پښتونخوا نورو سیمو ته ځي. شهزاد خان او ملګری یې کله کله سندرې هم وایي، خو دوی اصلا اتن چیان دي او څو ډول اتنونه په ډېر مهارت سره کوي. دوی له اتن سره څڼې هم غورځوي. کله کله په ډیر سرعت سره ځای پر ځای تاویږي، داسې چې نړیوالې جمناستیکي او یا د کنګل پر مخ نڅاګانې ذهن ته راولي او ورسره یې له پښو ګردونه هوا ته پورته کیږي. ډیری وخت نور کسان چې له اتن سره ډیر بلد نه دي د دوی پر اتن نه ورګډیږي، ښایي ویریږي به چې د دوی اتن ورخراب نه کړي. سلامونه او ښې چارې. زه احمد تکل د دې خبرونې کوربه یم او شهزاد خان د ازادۍ راډیو د ځانګړو مرکو په لړۍ کې نن زما میلمه دی. ل خپل میلمه څخه په سر کې پوښتم چې لومړی خپل ځان را وپیژنې.
السلام علیکم. نیکې هیلې او احترامات ټولو ترنو ملګرو ته. زه اوسېدلې په پنجاب کې یم، پیدایش مې د پنجاب ده. او زه په کوم باندې قربان سلیمان خیل یم، سلیمان خیل کې اوسېدلی یم. سلیمان خیل ډېر غټ شاخ ده، د لب لور لایي کې هم ډېر کور نه دی، پنجاب کې هم بېخي ډېر دی. او عزیزان قریبان سمه دي، اکاګان سو لکه ماماګان ده، زه د ټول په کوټه کې اوسي. پنجاب کې بس یو اکام را سره اوسي، یا اکا کور دی یو زموږ کور ده.
خونځي ته تللی، یعنی درس سبق خونځی پوهنتون دی ویلی؟
مکتب سدا احمد بھائی مکتب خدا شو سد کور اخراجات و بابا مسپنجرے و کار نہ سو کول شوق میں درلو دے سے او ایل ایم وای یو لس جماعت او یو نوکری سرکاری نوکری سرکاری ملازمت مسل کھڑے وای کوشش مڈیرو او درب دغه سینا و منظور د کور اخراجات او بابا مسپنجره او د تعلیم پیسې اخراجات نه سوې برابر دی سره. او بل سلور جماعت ما په سرکاري سکول کې ویلې ده، او سلور جماعت ما په پرایویټ سکول کې ویلې ده. اته جماعت د اتم جماعت پیپر ورکړو، د بورډ امتحان ورکو، لاغه نو ورسته چې کرونا ولګی دا بس زیاته چټیانې سوې، لاغه نو ورسته د کور اخراجات شي سر کم سو، کاروبار نه سر مت هم سو. نو لاغه نو بعد بیا ماسکولی لکو، بس نو خپل کار روزګار ته مې لاس واچولو. اول مې ریډیو چلوله، لاغه نو ورسته مې لاتن سره داسې بس یو شوقي طور مینه پیدا سوه. بس زیاتن بس اتن پس زده کو پس پیل وکو، استاد من درلو دو من استاد تا اتن آسان زده کی زیسی سړی په خپل یو سو مازغ درو دلو ولری اتن آسانم ده، او د نیوی سړی د پاره مشکلم ده. سیده نوې اتن زکې لا نوې بکشي وزي ولز دا بس سټپ بای سټپ راځي.
مننه شهزاد خان. ل اتن سره دی ل کله رئیس مینه پیدا شو؟
احمد بھائی اتن خدا سکھ سو مرکش نے اور خدا سے نہ ویسے لیر راغڑ سو بس قلم اسکول لک بس نوبے میں اتن تھا مخرواڑو بس اتن میں شروع کو د شوق خاطر او د پشتنو یو کلتر او سیو کلچر پشتنو دا د دې دې پار سره راسه خدمت وکړو د پښتنو د پاره په دغه اله هم بس اتن شروع کو.
او اتن د خپل ځکه کې د استاد هم درلود؟
او د اتن سدا زما استاد نسته، ما په خپل ځکه کړی د شوق فتور. او اتن ځکه
اسانه هم ده او سخت هم ده دا به لکه د اتن داسې لکه سټپ بای سټپ راځي لکه ګنتی چې له اوله ترې سو پورې هغه یا 1000 پورې داسې لیول په هغه به راځي بغیر لیول چې راشي هلته سرچپېږي ډول په یوه شي ته په بله شي اتن ډېر سره ګډېږي نو دا اتن چې ده دا استاذي وکړي هم ښه ده خو لیکن ما بیا استاد زده کړی استاذ نه لرم او اتن استاذي غواړي بالکل غواړي انجانه سړي دپاره ډېر مشکلات ته چې زده کوي دی اول وار داسې ده دا به سوکه سوکه سړی په خپل دغه زده کوي په مزغو داسې ویډیو ته ګورې هم زده کولی شي که دغه چې پروګرام ته ځې هم خلکو ته وګورې اتڼ ته وګورې ډول ته وګورې قدمو ته وګورې داسې هم زده کولی شي
شهزاد خان ما لیدلی دي چې ډېر کسان کله کله په اتڼ کې له ډلې سره نه ځي یعنی یو ډول کله لنډه یو وایم ښه اتڼ یې نه وي زده نو اتن په زحمت زده کیږي او که یو طبیعي استعداد دی چې په ځینو خلکو کې شته او په ځینو کې نشته
اتن څه دی احمد بھائی اتن مشکل هم نه ده او مشکل هم ده اتن کې څو قسمه اتنونه راځي احمد بھائی لکه زازی اتن ورته وایي دوه چرخ اتن ورته وایي سلور چرخ اتن ورته وایي اته چرخ اتن ورته وایي پنځه چرخ اتن ورته وایي او یو چرخ اتن ورته وایي په دې کې څو قسمه اتنونه دي موږ الحمدلله دا وخت هر قسم اتن چې څوک رانه غواړي موږ زده ده زازی اتن سو ناصری اتن سو سلور چرخ اتن سو ملاخیلی اتن سو کرباغی اتن سو دغه سټپ بای سټپ اتنونه چې لکه ما چې ما مخکې درته ویل په دې کې رقم رقم اتنونه راځي او په دې کې زیات مشکل اتن چې ده ازازۍ داسې د نوي سړي دپاره ډېر مشکلې نه ورزده کیږي او زموږ زما خود سره زما فیوریټ اتن چې ده ازازۍ اتن ده ډېر خوند راکوي په هر میدان په هر ځای چې موږ پروګرام کوو نو دغه اتن خامخا پکې کوو
مننه شهزاد خانه سندرې او موسیقي د هم زده دي کنه یوازې همدې همدا تن دی چې کوي
د موسیقي سندرې دپاره خو زما په 2020 کې بس شوق راپورته سو سړی راسه د باجم وای لږ لږ بیا احمد بھائی موږ په کوچانو کې اوسو په پنجاب کې په سلیمان خیلو کې اوسو سلیمان خیلو کې اکثره دا ساده ماحول ساده پروګرامونه ډېر دوی ته خوند ورکوي او ډېر دوی ته شور لګېږي نه او داسې دوی بس دا ساده ډول باجا دا اتڼونه دوی ته ډېر ښه خوند ورکوي او باجا مو بس دې دپاره زده کړه سې شوق مې هم درلودو خوند یې راکولو داسې بعض اوقات سړی داسې لږ ټینشن یې پریشان یې بیا سړی کښېن ورته پنځه منټه سړی ورته کښېن ټیم ورکې سړی طبیعت پی سم سي نه سوچ یې لږ بدل سي سړی داسې لږ باجه وایي استاذي بیا کوم باجه سې ده بیا استاذه نه زده کیږي نه بیا استاذه سړی استاذ کیږي سندره موسیقي دا استاذي غواړي دا هیڅکله بیا استاذ نه زده کیږي نه بیا استاذ سړی استاذ کیږي اتن چې ده اتن لا دونه دغه نه پروا نه لري لیکن کوم سي پروګرام موسیقي سه اوازونه سو دغه شاګرد غواړي
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو له ازادۍ راډیو د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه اوري زما میلمه اتن چی شهزاد خان دی شهزاد خانه ستاسو په ویډیوګانو کې چې پر یوټیوب او پر فیسبوک باندې خبريږي له تاسو سره یو بل ځوان چې دغه هم وګدې څنې دی کټمټ ستاسو په شنو ډیر په څیر کم سره ورته یست پاتونو کې اکثرا در سره یو ځای وي د ځوان څوک دی
خپل ځوان چې لمه سره ګډیزې په کوم اتن په کوم دغه کې یوټیوب کې سیزو ورکوم ویډیوګانې فیسبوک پانه باندې لا یوټیوب کې لا په ټیک ټاک کې سیزو ورکوم لمه سره چې کوم یو ځان کوي دا هغه زما د کازوې دا هغه زو بیا په یو ځای اتنو نه کوو هر ځای ته زو نو لکه زاو دسې داسې په طبیعت سره پوهوي په اتن کې په قدم سره پوهیو سے دے کومال خاول بس مال معاملے اشارہ را کے بس ما سر خلاص دے دو دے چرخت اوڑے او دے چرخت راوڑے نو بدی شی زما سر خلاص زو دے تے بیت تیر سر پوی بدا تن کے بدا پروگرامو کے او خلاص دے سے نا ول د سڑے را مرگر سے نو لئی غسر مج دیر مشکلات ولی اغه مج نا ول د یو مج او دے داس قدم نہیں سر پو او دای سره سره به مال ایکستنشن نه
شازاد خان اکثر تنون استاسو د سحکاری چې د ودونو او خوخی په محفلونو کې وي تاسو کوم دفتر لری مرکز لری به خلک مراجعه درته کوي او که خپل ورځي یعنی د تاسو څرقم د محفلونو ته ورځي او د محفلونو خواندان تاسو څنګه پیدا کوي
احمد بھائی دادا سی سه موږ دفتر نه لر په پنجاب کې اوسو وخت یې مدورې تر کړی ده د دې چې دفتر نه لر فلال هغه په خاطر د دې چې په پنجاب کې اوسېدلې ټیم وخت مدورې تر کړی ده او بل او پروګرامو ته چې موږ ځو احمد بای دا په ودو ته چې موږ ورځو دا پروګرامو کې نمبر څخه واخی په یو بل پروګرام ته راغلی موږ پروګرام وکړو بس بیا دې نمبر څخه واخی نو بس دا سی په اډوانس کې ټلیفون میسج راته وکي واتس اپ باندې لا دغه سی ټلیفون را سره وکي نو بیا موږ ټیمې بس ټلیفون سره وکړو پروګرام ته ورسو اټینډ کړو پروګرام په شو خوندور شایسته کور پروګرام شو شایسته تیر کو سې د موږ په وسپره او د موږ سزدای اترنو نسو او صدا سندرې سوې دا ورته ډالوي کو
بیا د دې اترن په بدل کې پیسې هم اخلي او ک بس په دوستۍ او په ملګرتیا باندې ورته اترن کوي
احمد بھائی دا خدا سي دا قربانا دا موږ خپل اترن د پاره ورزو چاته موږ پیسې نه دي جن اخستي یارې دوستی کې ورزو کوم سي د دې پروګرام سندرغاړي را سو غواړي او لا ډلونه را سو غواړي بیا موږ پیسې ورته وایو او بل دا د سي مرګري یاران دوستان سم دي یو سره موږ پیسې نه دی ویلې بس ورزو ورور هغه د دې شو ځوانه د کپڑے را کولې پیسې را کولې شی را کولو پیخ کې بیا موږ سره ورته وایو خاطر دې دې سي دې هر څړې خپل ماهند خپل سوچ ده او لیکن سي کله را مشر د موسیقي وال لا سندرغاړې لا ډول باجه وال دا سي مسخه غواړي بیا هغه لا موږ څه پیسې غواړي بیا موږ هغه ته وایي سي ورور دونه پیسې لګیږي نو بیا موږ ورته سي یار دوست می یغ سر موږ سر نه دا چولې نم په خپل دا شرط ویل سي دونه پیسې براکې لا به دونه راکې هغه د خپل شزوانه ده او کوم چې موږ ته داسې پروګرام موسکي والے او هغه پیسې بیا غواړي
د ازادۍ میلمه ځانګړې مراکاوري شازاد خانه مننه چې له ازادۍ رادیو سره د زړه خواله کوي واده مو کړی کورنۍ ماشومان بچیان لري
زما واده درې کال کې زما واده کړی دا زری کال زما د واده پر شو او زما دوه بچیان دي مسره بچی ده او کسر بچی ده هم دغه نورسته بس لواده نورسته ماته دغه سی د کاروبار احساس وسو د کور د بچانو دي دغون دي د پیسې طلب وشو نو بس ورو خواري مر سر کاجو لاس خواري مر سر کاجو دا لکه دا سی مهنت مزدوري عمر سر کاو پروګرامونه هم کاو دا څنګه سي خالي پروګرامو ته ناز
تاسو مخکې ویل چې اټنونه رنگ رنگ څو ډولونه لري او مثالونه مهم ورکړل کدا تنونو ټول ډولونه په افغانستان کې په خیبر پختونخوا او په بلوچستان یالتونو کې کدا ټول سره راټول کړی نو ټول ډولونه د شمیر د دې ډولونو در معلوم دی. البته دا پختنه ځکه کوم چې افغان سیډونکو حبیب الله رفی یو وخت ویلی و چې اټنونه ما په خپل تر اوریدلې و چې اټنونه سلګونه ډولونه او سلګونه ضربونه یا د موسیقي په اصطلاح تالونه لري. ستاسو په نظر دا خبره څنګه ده؟
اټنو کې ستا د قسمه اټنو دی اټنو خو به ښه زیاتې یادې دلې نه دي، لیکن سب دا پنجاب کې زموږ په سلیمان خیل قوم کې سې کوم اټنو ډېر ویل کېږي. دغه سدي دا خو ماته د اول فیل کو په دې کې اتا نه قسمه اټن سې ده زما ترستر وړاندې دا مالې دلې ده او موږ په خپل دغه قسمونه اټن کو دغه ښه ډېر قسمونه دي لکه دغه صاحب لیکلی وو دغه بالکل حقیقت تر دغه نه زیات قسمه اتڼو نسته، خو لیکن موږ سے زیات اتڼو نه چو زاو زما د اکا زوی موږ اته قسمه نه قسمه اتڼا چو دغه نه زیات نو نه کله اچولی دی او نه اچو تقریبا دغه لس قسمه اتڼو نه جوړیږي. یو قسم اول چرخ ورته وایي، بل ورته وایي کره باغې اتڼ، بل ورته وایي دوه چرخه ناصری اتن، بل پسې سلور چرخه اتن ملاخیله یې ورته وایي سلور چرخه ورته وایي، بل پسې را تیر سه پنځه اړخ اتن زازی اتن، او دې کې ورور زازی ته کې خیله یې وایي زازی ورته وایي، دې کې اته چرخه اتن سو دې کې یو ناصری اتن راځي امو یې ورته وایي، دغه اتن سلیمان خیل کې راځي لوی اتن ورته وایي د دوو قدمو اتن. په دې کې داسې یو لس قسمه اتڼونه چې دي او لس اتلس قسمه اتڼو دا خو موږ لیدلې دي، او په اتڼو کې شته زیات قسمه اتڼونه شته خو لیکن هغه زموږ مخ ته نه دي راغلي. کوم چې موږ خپله اتڼ کوو او موږ یې خپله لیدلې دي نو داسې دي دا اتنه قسمه اتڼونه دي، او زیات شته بالکل شته رقم رقم اتڼونه شته، بلوچي پنجابي سریکي هر قسم ځان ته خپل خپل اتڼ دی.
شهزاد خان، په پښتنو کې ځینې کسان شته چې اتڼ او موسیقي ته په ښه نظر نه ګوري، او حتی اتڼچیانو ته او سندرغاړو هنرمندانو ته سپکاوی او اهانت کوي. تاسو له داسې یو حالت سره مخامخ شوي یاست او نظر مو راته ووایئ؟
دا احمد بھائی داسې کیسه ده چې په دې ټوله کې پښتنو ټولنه کې راځي، خو په دې کې چې زیات قدر د موسیقي د پروګرامو لري، تعلیم یافته خلک ډیر قدر کوي، خروټې ځوانان چې دي ډیر قدرمند دي ورته ډیر قدر لري، دا چې ټول قومونه قدر لري لکه سلیمان خیل شخص د ناصر خلک سو ټوله قدر لري، لیکن په دې ټولنه کې داسې خلک باز ځینې خلک راځي ورور چې هغه ډیر سپک سترګه په ډیر سپک نظر ورته ګوري، بد ویل پسې کوي، لیکن هغه د هر سړي خپل ضمیر خپل سوچ ده قربان. خو لیکن سلیمان خیل قوم چې سوره شاخونه دي او دا نور خروټې ناصر سداس قومونه دي، په دې کې موږ پروګرامونه کړي دي، دغه سر سچې چې موږ پروګرامو ته راغلي یو دغه ډېر شدر نستر غلطه کتلې دي، الله دې دې ته پښستر غو ګوري. بعض خلکو کې ستا ټولو قومو کې هر قوم کې داسې یو نیم داسې یو سپک سړی پکې 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 نه چې هغه دې کار ته ډېر سپک نظر ګوري، خو موږ په هغه اړه باندې چاته نه ګورو، موږ خپل کلتور خپل پروګرامونه کوو. ستا بالکل ستا په هر ځای کې ستا، لیکن ډېر قدرمن خلک هم پکې ستا، زموږ ورونه دي ټول ډېر ښه درانه درانه خلک پکې ستا، ډیر قدر ورته لري دا موج کې دا، الله دې د قدرمن کې سي د موج سپورټ کوي او د موج په کامیابی خوشاله وي، الله دې هر سړی کامیاب وساتي او بریالي وساتي. دا خو نو د دې مینا د احمد بھائی وګوره ته په کوم ځای زه په کوم ځای، دا د دې بدولت د دې په سپورټ د دې په مینا او د دې په دغه باندې ما ته هم پراپته وشوه، نو زه له دوی څخه ډیر خوشحاله یم، ډیر شکریا دی ادا کوم. ډېره زیاته زیاته مننه وایم له دوی څخه چې دوی موږ ته دومره مینه راکوي او دوی د موږ دومره سپورټ کوي او دوی د موږ هره ویډیو دوی ګوري او لایکونه ورکوي. الله دې دوی قدرمن او خوشحاله لري. زما د یوټیوب چینل سے څونه ملګري دي. الله دې ټول خوشحاله او ژوندي لري ټول پښتانه ورونه چې دوی ورور زموږ سپورټ کوي او زموږ او پروګرامونه ګوري او اټینډ کوي. زه له دوی څخه ډېره ډېره نړۍ نړۍ یو نړۍ نړۍ جان مننه کوم.
او په کورو کلي ملګري کلیوال دوستان خپلوان دوی ستاسو د هنر په باب څه نظر لري څه وایي؟
په کور کلي کې په پنجاب کې سلیمان خیل شاخ کې عمر خیل میرخان خیل ځوانان دي. په دغو کې مو وخت تیر کړی ده. الله دې د دوی قدر وکړي. الله دې دوی ژوندي لري. یاران دوستان مې دي ښه دوستان یاران مې دي. داسې سترګه نه راته ګوري یعنی لکه سپکه سترګه نه راته ګوري. داسې مو بولي تن وجود عزیز کریم مو بولي. موږ وری اوسو خپلوان مې دلی خو موږ ته دوی د خپلوانو کمی محسوسه کړې نه درانه. او بل غم شادی کې راشیری کې اورورا شادی مو تر موږ مخکې دوی تیاری. الله دې نه کوي چې داسې څه بله مسله یې دوی تر موږ نه مخه تیار. نو داسې کلیوال داسې یاران دوستان داسې خلق مو دي چې هغه بالکل موږ ته په دې سترګه نه ګوري. د دې موسیقي لهاړې چې دا باجی والد ډلو والد دې سترګه بالکل داسې راته ګوري لکه خپل تن وجود لکه خپل وینه خپل حزیز قریب داسې مو بولي.
خپل شاګردان لري یا داسې کسان چې له تاسو نه اتڼ زده کوي؟
داسې کیسه ده چې دا اتڼ موږ مخکې مچولې خو مخکې موږ دا یوټیوب پاڼې نه و جوړ کړې. فیسبوک پاڼې نه و جوړ کړې. ټیک ټاک دا شی موږ نه جوړ کړی. شه په دې کې زموږ مشهورې لږ وه نه چا پیژندل نه چا لیدلی و. لیکن چې کله دا یوټیوب چینل ما جوړ کړی دا هر سړی چرپن لا کوي حال احوال سر کوي او هر سړی غوښتنه کوي چې دغه اتڼونه اوستا شاګردان فلال نسته خو خلک دا چې وایي چې دا زما ورور ده لازما دغه د لاندې دغسې انډیوالان ملګري یاران دوستان یې هغه راته وایي وایي شهزاد بایي دا اتڼونه په موږ زده کړه. او موږ حقیقت درته وایم احمد بایي موږ دا ورته ووایو چې یو خو موږ مصروفیات زیاتې پروګرامونه یې بل د کور حساب لیولې بل په بلوچستان کې بلورلای ښار کې پراته یو. په دې وجه چې نه میاستې وري درې میاستې دلی یو په دې اړه باندې خلک راسي یار دوست خامخا راته وسي موږ ته دا پروګرامو کې دا شی رازده کړه دا تن رازک خو هغه بس موږ ټیم نه ورکو موږ ټیم ورکو بس غلطه یو سناسه کار را پیښ سي بس په خپل کار مصروف اوسو او په خپل روزګار مصروف یو. دې ته هم ډوره توجه نه دا ورکړې خلق وای شاګردان فلال نست.
مننه شازاد خانه. ستاسو لپاره اتن یو هنر دی یو مسلک دی او کده پیسو د ګټلو کومه طریقه ده؟
احمد بای اتن سدا اتن قربانا هنرم ده او ما سي قربانا کړی ده. ما صرف په دې خاطر کړی ده د کور د بچانو د مور پلار د خدمت لپاره او یو څوک داسې لږ پیسې راکړي او دا باچه دا موسیقي دغه ما له دغه شروع کړو. سړی داسې خدای مهربانه ده د بل تر درېده د بل تر ورو تر درېده د خپل کاروبار هم شته. نو دا کار چې دا ما په دې وجه شروع کړی ده د روز د ډوډۍ د بچانو ډوډۍ لپاره. او اتن هنرم ده. هنر په دې ده سزده یکی پکار درزی یو سوک یار دوست یو عزیز کریب تا پواده تا ورسی او رشایسته یکی لاد یو چا خواهشی سی دا شا تنین راولی او پروگرام شایسته سی. نو پا دی حالا بانده اتن ماز دا کرده دا سی دا هنرم دا هنر که شک نست هنر خوم دا او دی بچانو دی دوده روزی دی پارا هم شده کور علات اخرجات لسر زیاتو هغه مو په دې هاړه باندې ما څخه سکول مکتب پاتسو او ما دا پروګرامونه سٹارټ کو.
کور مودان شازاد خان ورستی پختنم داده چی که شازاد خان اتن چی نوی نو څه به یې کول، دنده به یې څه وه او کار به یې څه کوو؟
احمد بھائی دا کیسه ده، دا فکر بالکل ما کړی ده. اتن چی نوی بیا خو زه په خپل بل هنر هم لرم، بس په هغه هم لګیا یم، لږ مې داسې رسولی ده او لږ رانه پاته ده. اما هم کار سلمانی کار د ویښتانو جوړولو نه ده، ژیر جوړولو. نو بیا به مجبور و محنت مزدوری به هم کوله، او محنت مزدوری ته بیا مجبور اوس